شپږ بجې شوې. احمد شبریم دا سجل رډو د دې سر په خبرونه کې ساسو قربا. السلام علیکم. خبرونه: داعش یا د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې د کندهار د پرونی حمله مسولیت په غاړه واخیست. د کندهار شهر د نوی کابل بانک مخې ته په انتحاري برید کې لږ تر لږه یو ویشتنه وشل شول او یو پنځوس نور ژوبل شول. طالب چارواکو د دې برید د مرژوبلو شمیر تر دې خورا لږ شولی دی. داعش ډلې د دې برید د مسولیت منلو تر څنګ ویلي طالبان یې په نقشه کړی دي. خو راپورونه ښیي چې په برید کې اکثر وژل شوي یا ټپیان شوي کسان ملکي مامورین وو چې د معاش د ترلاسه کولو لپاره کابل بانک ته تللي وو. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو شارج دافیر کیرن ډیکر د کندهار پرونی انتحاري حمله وغندله او هغه وحشیانه وبلله. کیرن ډیکر پر خپله ایکس پاڼه د دې پیښې د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړه او ویل چې افغانان باید پریښودل شي چې په سوله او له هر راز بیرې پرته روژه ونیسي. دې لیکلي چې دوی د ترور ټول اعمال که هغه د کابل په دشتي برچي کې کیږي یا د کندهار د نوي کابل بانک مخته غندي او وحشیانه بولي. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې افغانستان په تیر مالي کال کې د وړم کال په پرتله شپږ فیصده لږ صادرات لرل. دغه وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې تیر کال افغانستان د یو میلیارد او اته سوه یولس میلیونه ډالرو په ارزښت صادرات کړي چې ډیره برخه یې پنبه، وچینځر، ممیز، ینجا د ینجه تخم، پیاز، وچ او لنده میوه او زعفران وو. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت پر اساس په 1402 مریز کال کې افغانستان د شاوخوا 2 میلیارد ډالرو په ارزښت واردات کړي چې ډیره برخه له ایران، پاکستان، تاجکستان، متحده عربی امارات او ترکمنستان څخه وو. دا په داسې حال کې ده چې نړیوال بانک د سیشن بی پورس په یو تازه سروې کې وویل چې د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه د افغان سوداګرو اندېښنې په زیاتېدو دي. د افغانانو یو بل ډله پرون د پاکستان له پلازمینه اسلام آباد څخه په الوتکه کې جرمني ته انتقال شو. د جرمني د باندنیو چارو وزارت ډی پی ای خبری آژانس ته ویلي چې دا کسان هغه افغانان دي چې په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې ژوند له خطر سره مخامخ وو. د جرمني د باندنیو چارو وزارت چارواکو نه دي ویلي چې په پرونی ډله کې څومره نارینه او څومره ښځې وي. د 2020 په اګست کې د طالبانو له بیا واک ته رسیدو وروسته شاوخوا 3000 افغانان د بیلابیلو پروګرامونو له لارې جرمني ته انتقال شوي دي. د پاکستان صدر اعظم هیله ښکاره کړه چې راتلونکي میاشت به د پیسو له نړیوال صندوق یا آی ایم ایف څخه څه باندې یو میلیارد ډالر قرض ترلاسه کړي، خو دا پیسې د پاکستان لپاره بسنه نه کوي. د روټرز آژانس راپور له مخې شهباز شریف پرون په اسلام آباد کې یو غونډې ته وویل که چېرته پاکستان نور قرض ترلاسه نه کړي ژوند په دغه هیواد کې سخته کیږي. پاکستاني رسنیو تیره میاشت راپور ورکړ چې د دوی د مرکزي بانک د راپور له مخې په 2023 کال کې له جولای څخه د سږ کال تر جنوري پورې د پاکستان پورونه 4000 میلیارد پاکستاني روپۍ زیات شوي دي، چې اوس ټول قرض 4800 میلیارد روپیو ته رسیدلی. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي راډیو .com کې اوري. وړاندې په خبرونه کې: ګډو نړیوالو اپکوردنن افغانانو په افغانستان کې تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د شونځیو پر بندیدو ژوره اندېښنه څرګنده کړې.
دوی که هر څومره ادعا وکړي او وښيي چې ګویا دوی د نجونو د تعلیم مخالفه نه دي، اما عملاً هیڅ نوی اقدام نه کوي او مختلفې بهانې لټوي.
په نورستان کې مو د مرستندویو ادارو په مرسته د یو شمېر شونځیو له ترمیم او رغاونې خبرو.
د داخلي بودیجې نه حتی څو میلیونو افغانیو په ارزښت ترمیماتي پروسې ترسره شوې دي. اته مکاتبو پورې یادونه کولی شو. همداسې تر لسو پورې موږ د موسساتو په همکارۍ ترمیمات ترسره کړي دي.
په کندهار کې د شاتو حاصلات زیات شوي.
دلته کندهار کې مو ډانډ ولسوالۍ کې مچیخې وې، نو خ ښکلې اصلي راته وکړه.
په نړیوالو موضوعاتو کې مو په غزه کې د اوربند لهسو خبرو. در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ګڼو نړیوالو مؤسسو او افغانانو په دې ژوره نه هلي وشوده چې بیا هم افغان جنو تل شپږم ټولګي پورته د زده کړو اجازه ورنکړل شو. د حمل په لمړی نیټه طالب چارواکو په داسې حال کې د یو بل نوی تعلیمي کال د پیل لپاره د شونځي زنګ وکړنګاوه چې نه په مراسمو کې جنو برخه لرله او نه د جنو د شونځیو د پرانیستلو کومه ژمنه وکړه. افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې جنو په کې له زده کړو محروم دي. تفصیل د اسمت څاروان پراپور کې.
په افغانستان کې د نوی تعلیمي کال له پیلېدو سره هم مهاله د ملګرو ملتو یونسکو ادارې وویل چې سږ کال هم 1,400,000 افغان نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو پاتې شوې دي. د یونسکو په وینا دغو نجونو هیله لرله چې په نوي کال کې به له شپږم ټولګي پورته زده کړو ته دوام ورکړی شي. په کابل کې د یونسکو دفتر پرون پنځشنبه پر خپل فیسبوک باندې ولیکل د نجونو محرومول د هغوی روح او روحیه ته د جدي تاوان سبب کیږي او د افغانستان د پراختیا مخه نیسي. د ملګرو ملتونو د شزو سازمان هم پر خپل ایکس باندې لیکلی چې د افغان نجونو زده کړې د افغانستان د ټولو خلکو د روښانه راتلونکي لپاره مهمه دي. باید په افغانستان کې د نجونو پر زده کړه بندیز پایته ورسول شي. د سازمان همداراز ویلي چې د تعلیم لپاره د افغان نجونو د زده کړو پر حق ولاړ دي. د بشن نړیوال سازمان هم په یو اعلامیه کې ویلي چې طالبان باید د هر عمر نجونو ته شونځي ته د تګ اجازه ورکړي او د خپلې تبعیزي تګلارې د اجرا کولو لپاره له بې ځایه پلمو ډډه وکړي. په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتو سیاسي استازولۍ یا یونما ویلي چې د نجونو د زده کړې مخنیوي توجیه کېدای نشي او زیان لري. د طالبانو د پوهنې وزارت نوې تعلیمي کال د کابل په اماني لیسه کې د زنګ په کرنګولو په داسې حال کې پیل کړ چې نه په مراسمو کې نجونې وي او نه د نجونو د شونځیو د پرانستنې یادونه وکړه. طالبانو څه باندې دوه کاله په خوا ویلي و چې تر بلې خبرتیا پورې دي لږ پښم ټولګي پورته نجونې شونځیو ته نه ورځي. د نوی تعلیمي کال په پرانیستونکو غونډه کې د طالبانو د رئیس الوزرا اداري مرستیال عبدالسلام حنفی د استریز د کلو په ګډون د زده کړو پر ارزښت ټینګار وکاو او ویل هغه ملت چې تعلیم نوي کړي تل به نورو ته اړوي او نورو ته محتاج ملت هیڅکله خپلواک کېدای نشي. له همدې امله دوی اړتیا لري چې باید عصري علوم او ټکنالوژي ته لاسرسی ولري. د افغانستان د ولسی جرګې په خوانی غړي او د شتو د حقونو فعال شینکی کړو خیل د عصري علومو د ملاتړ په اړه د طالب چارواکو پر ټینګارونو شک څرګندوي وایي
دوی که هر څومره ادعا وکړي او وخی چې ګویا دوی د دینجونو د تعلیم مخالفه نه دي یا د عصري علومو د زده کړو مخالف نه دي، اما عملا هیڅ دا اقدام نه کوي او مختلف بهانې لټوي تر څو پورې مکتبونه بند وساتي او دغه بند ساتل د مکاتبو یو شانته په خلکو باندې اومني او ولس مایوس شي او وای چې بس همدغه دی.
دا په داسې حال کې چې د پښوا خبري اشانس د یو راپور لمخې طالبانو په تیر مریض کال کې یوازې 3 شوانځي جوړ کړي، خو د دې په مقابل کې 2,000 مدرسې جوړې کړي دي.
ستاسو له پیغامونو
زه بشرا خبرې کوم د کابل ولایت څخه. مکتبونه نست دا دریم کال د غدراغه مکتب ترک نه لري. زه خپل نه هم سیم کې علم په مونږ چې طالبان راغله سکولونه بند شو نو تروس از په کور کې او ډیر بد غیزه اعتماد کړي او چې دا مکتبونه بند کړ ژوند به خیره تنګ.
نوی تعلیمی کال ته خلکو نوې هیلې درلودلې. ټول په دې ان باندې و چې په نوی تعلیمی کال کې به د نجونو پر مخ د زده کړو دروازې پرانستل شي. د نجونو هیلې همداسې هیلې پاتې سولې له بده مرغه چې د نجونو پر مخ باندې د ښوونځي دروازې بندې پاتې سولې او خلاصې نشولې.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
په نورستان کې د پوهنې ریاست مسولین وایي په تیر کال کې په داخلي بودیجه او د مرستندوی ادارو په همکارۍ د نشتې شلو شوانځیو ودانۍ ترمیم کړي او په نورو برخو کې هم یو شمېر کارونه ترسره کړي دي. دوی په دې هیله دي چې په نوي پیل شوي کال کې به د تیر کال په پرتله زیاتې لاسته راوړنې ولري. په دې ولایت کې د پوهنې ریاست چارواکي په داسې حال کې د پرمختګونو او لاسته راوړنو خبر کوي چې د 3 کال پورې کېږي چې لښپژم ټولګي ورپورته د نجونو د پر تعلیم بندیزونه لګیدلې دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په نورستان کې د پوهنې ریاست مسولین وای په تیر المریز کال کې په یاد ولایت کې په داخلي او د مرستندوی ادارو په بودیجه د نږدې 60 خونځې ودانۍ ترمیم کړي او زده کوونکو ته یو شمیر نور اسانتیا به هم برابرې کړي دي. د یاد ریاست مشر مولوی تاج محمد مطمئن آزادی رادیو ته وویل
چې داخلي بودیجې نه حتی 2 میلیونه افغانۍ په ارزښت ترمیماتي پروسې ترسره شوې دي. اته مکاتبو پورې یادونه کولای شو داسې تر لسو پورې مونږ د موسساتو په همکاري ترمیمات ترسره کړي دي. شپږو مکاتبو کې مونږ د اوبو سیستم د عصري تشنابونو او دغه سی نور یحاتی دیوالونو او نور لوازماتو امکاناتو برابرښت دغه پروسه ترسره کړو. ډیر مکاتبو کې تجهیزات او پروسه هم تکمیل کړه.
هغه وای اوس هم ډیرې خونځي ودانۍ نه لري خو په دې هیله دی چې په نوي کال کې به په حکومتي بودیجه او د مرستندوی مؤسسو په مالی همکاري یو شمیر خونځي او ودانۍ جوړ کړي او زیاتې لاسته راوړنې به ولري.
نوی کال لپاره امیدونه ډیر دي. مونږ هغه پاتې مکاتب ترمیم کو په هغه باندې کار وکړو، هم د داخلي بودیجې نه هم د مؤسساتو د بودیجې نه جلبولو په اساس مونږ په دغه برخه کې کار کوو پر مخ ځو انشاءالله. ځکه هغه تیر تجربې کولی شي مونږ ته ډیر څه راز دکی او هغه ته مو سره نه ټول امیریتونه مو متوجه کړي دي چې هغه نیمګړتیاوې باندې کار وکړي او هغه حل لپاره لازم اقدامات ترسره کړي.
د یاد ولایت اوسیدونکو به وای د خونځیو د ودانۍ او جوړولو او ترمیم خده خو غوښتنه ده چې باید لشپګم لورو ټولګیو خزینه زده کوونکو او د پهونتونونو خزینه محصلینو ته د زده کړو او تحصیل زمينه برابر شي. د دوی په وینا چې ولایت د خزینه ډاکټرانو صحی کارکونکو او خونکو کمی سره مخ ته چنجونو ته د تعلیم او تحصیل اجازه ورکول پرته دا کمه نشي پوره کيده او د هر ورځې په تیریدو مخ په زیاتې دوده.
منګ هم زرانه بخش کې د تعلیم لپاره ضرورت درو، هم نارینهو کې ضرورت درو. دلته منګ زنانه ډاکټرونه لرو، زنانه معلمونه لرو، زنانه بخشونه کې مثلا منګ یو تعلیم یافته خزیونه لرو او منګ زمونږ ژوند بیا مخ کې نزي خپل حالت کې بیا هم باقی پاتې. ځکه چې دا مشترک علم او تعلیم دی چې هر یو بخښونه کې ضرورت شته.
خو طالب چارواکي بیا وای په داسې طرحې کار روان کړي چې ورسره په خونځي او په هنتونونو کې نجونو ته د زده کړو چاپیریال چمتو کړي. خو له خونځي او په هنتونونو منه کړې شوې نجونې او ټول افغانان دې طرحې ته د شک په سترګه ګوري او وای چې د نږدې 3 کالو په پوره کېدو هم دغه طرحه بشپړه نه شوه او نجونې لا هم له زده کړو او تحصیل بې برخې دي.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د اسرائیل د استخباراتو رئیس نن قطر ته ځي چې له هغو منځګړیو سره وویني چې په غزه کې د اوربند ټینګېدو او د حماس له سخت دریځ ډلې څخه د یرغملو د خلاصون لپاره هلې ځلې کوي. امریکا او اروپایي اتحادیه حماس یو ترهګر ډله ګڼي. په همدې حال کې د جرمني د باندنیو چارو وزیر یو ځل بیا پر رفح شار د اسرائیل د احتمالي برید په اړه اندېښنه شولې ده. تفصیل په دې راپور کې.
د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو دفتر پرون پنځشنبه وویل د دغه هیواد د استخباراتو رئیس ډیوید بارنبا نن جمعه قطر ته ولاړ شي چې له حکومت منځګړو سره وویني چې په غزه کې د اوربند د ټینګېدو او د یرغملو د خوشی کېدو هڅه کوي. د اسرائیل د استخباراتو رئیس په دوحه کې د قطر له صدر اعظم شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی او همدارس د امریکا د استخباراتو رئیس ویلیام او د مصر د استخباراتي ادارې لمشر عباس کامل سره وویني د دې کتنې هدف په غزه کې د اوربند په اړه خبري بلل شوې. د غزې د جګړې سباندې 15 میاشتې وسی. دا جګړه هغه مهال پیل شو چې د حماس سختري زیدلې چې امریکا او اروپایي اتحادیه تروریستي بولي د اکتوبر په 1 پر اسرائیل په حمله کې 250 تنه یرغمل کړل. یوش مریر غمل د تیر میلادي کال په ورستیو کې د لندمحاله اوربند پترس کې د لسکونو فلسطینی بنديانو د خلاصون په بدل کې خوشی شول. د غزې د روغتیا وزارت پر اساس چې د حماس له لوري اداره کیږي په دې ترنګ کې تر اوسه پوري 2000 فلسطینیان وژل شوی دي. په همدې منځ کې د جرمني د باندونو چارو وزیر انالنا بربوک پروند خپل هیواد پارلمان ته موبایل چی پر رفشار د اسرائیل د حمله د احتمال د درکه اندیشنه لري. د غزې نږدې 1.5 میلیون اوسیدونکو د اسرائیل د هوایی او مځکنیو حملو له لاسه په رفح کې پناه اخیستې ده. د نړیوالو له اندیښنو سره سره د اسرائیل صدر اعظم ټینګار کوي چې پر رفح به برید وکوي. له بلې خوا پرون د اروپایي اتحادیې له مشرانو وغوښتل شول چې په غزې کې هم د نړیوالو قوانینو رعایت کېدو ته هغه سې درناوی وکوي چې په اوکراین کې غواړي، ځکه چې سلګونه زره فلسطینیان د خوراکي موادو له شدید کمښت او احتمالي کاختې سره مخامخ دي. په بروکسل کې د اروپایي اتحادیې د مشرانو په غونډه کې د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتریش د دې اتحادیې له مشرانو وغوښتل چې هغو معیارونو ته درناوی ولري چې د ملګرو ملتو په منشور او نړیوالو قوانینو کې درج دي. د اسوسییټډ پریس خبري آژانس راپور لمخي ګوتریش خبريالانو ته وویل د نړیوال بشري قانون ابتدایي اصل د ملکیانو خوندیتوب دی، بای ټول بیل د وګونو معیارونو په غسه کې پر اصول هغه سی ودري شي چې په اوکرين کې دري شي.
په کندهار کې سشکل د مچیو د فارمونو شمیر زیات شوی دی. د دغه ولایت د کرنې او بولګولو او مالداري ریاست مسولین وای تیر کال په دغه ولایت کې یویش فارمونه و خصش کال د غشمیر دریاب یو تر رسیدلې چې شاوخوا 500 زره کیلو شات به تریتر لاسه شي. بل خو د مچوی روزن کوي شات بازار نه لري او د خو په سیر په شبا نه خرچي شي او هيله کوي چې د غسون ځای حل شي. تفصيل په دې راپور کې
چې دا یخ ده کنه مچای نووزی یخ واجه ده
تا چې دی دا خالی دی اوس
د تخار ولایت اوسیدونکو سید حنان د کلون رئیس د مچوی روزنه کوي او دا محل د کندهار په دامان ولسوالی کې د مچوی فارم لري چې زرګونه مچوی په 400 صندوقونو کې ساتي. سید حنان وایي په یخ موسم کې په ګرم ولایتونو او د ګرمۍ په موسم کې په یخ ولایتونو کې د مچوی روزنه کوي چې سش کالې د دوهم ځل د کندهار کې له مچوی اصل تولیدوي. د پوینا سش کالې شات بازار نه لري او نه هم د پخوا په څیر په شبه خرڅيږي.
مون خو دلته کندهار ته پومنی کې راغلی یو ریحان سیزن کې، نو دلته کندهار کې مو ډانډول سوالای کې مچای خوي، نو خو کلی اصل راته وکړه او مونږه د اصل لپاره مارکیټ نه لرو، مونږه اصل بازار نه لري. مونږ وړو چې مونږ ته هغه اصل زمينه برابره کې مارکیټ جوړ کې چې مونږه اصل پکې خپل و پرلو.
مرزا محمد کندهار کې د شاتو یا اصلو یو پلورنځي لري چې پکښې بیلابیل ډول وطنی او بهرنی شات خرڅوي. مرزا محمد وایي په خوای کاروبار شو او وطنی شاتو ښه بازار درلودي خو اوس یې خرڅلاو کم شوی دی.
اصل چې زموږ سره مختلف او شپږ او رقم اصل سره ست چې هغه د مختلفو ګلانو اصل جرا سره چې دا غوز دغه د جملې څخه مثال هم وطنی ستاره سره هم یو دوه ګوله قدر اصل چې جی درې هغه د بهرني چې د پاکستان څخه راځي چې افغانستان نه لري او د پخوا په پرتله خو نسبت ټولو ته دا معلومه ده چې اصل چې جی اصل پلورم یو څه په بازار باندې هغه چې کم کاروبار درېدل دي د اصل پلورم له سره کم سوې دي. خو ماشاءالله ډیر خلک اوس د کندهار ولایت مثال ډیر خلک سره ولت سوي دي خوشي اصل ډیر خوشي خصوصا بیا د ریحان او اصل
په کندهار کې د طالبانو د کرنی او بولګول او مالداری ریاست مسولین وایي سشکال د تیر کال په پرتله د مچوی د روزنی په فارمونو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی او اوس شمیر درو بیا تر سیږي چې 500 کیلو شات به تر ترلاسه شي. د دغه ولایت د مالداری امیر مولوی محمد حمید وایي کندهار کې اوس د سپانزی د ګلانو څخه هم شات تولیدیږي.
په کندهار کې په لاره پاره د پروش کال په پرتله تشکر الحمدلله د مچوی په فارمو کې ښه د پام وړ تغیرات راغلي. پروش کال موږ تقریبا 21 فارمونه درلودل، نو سشکال واړه او کوچني فارمونه تقریبا په کندهار کې تعداد یې دروي تر چې دلیلي د اصل تولید تقریبا د اوبوري او د کندهار د ځای مچیو سل د پروش کال پر تلام زیات والی راغلی پاسول کې نو پروش کال موږ تقریبا 3000 کیلو پر شات تولید لرو دي سش کال شاتو تولید اندازه 2000 کیلو تر شه دی ان شاء الله خدای کول
په کندهار کې څو کلونو وړاندې په لومړي ځل د ریحانو لګول څخه حاصل تولید شو خو اوس د نور ګلانو څخه هم خلک د مچیو د روزنې لپاره کار اخلي
تاسو فیسبوک کاروئ
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لوړستیو تحولاتو ځان خبر کړئ
facebook.com/azadiradio
نن د روژې مبارکې 12 ده یو شمېر افغانان وایي هر کال په افغانستان کې د روژې په ورځو کې د شوزو په وړاندې تاوتریخ ولا زیاتیږي خو خلک وایي سش کال د نورو کلونو په پرتله په افغانستان کې د شوزو په مقابل کې تاوتریخ ولا څه اندازه کم شوی دی دا ولی نور په دې راپور کې
مسلم اورورت قران تلاوت نا کوا د روژې میاشت په زبر باندې
د روژې مبارک روانه میاشت د مسلمانانو لپاره یو تر ټولو سپیشل میاشت په دې مبارک میاشت کې د نړۍ مسلمانان د نورو میاشتو په پرتله زیات هڅه کوي څو له نورو خلکو سره مرسته وکړي او زیات عبادت وکړي څو ثوابونه ترلاسه کړي خو په دې شاوخوا ډیر شروزنی دینی ازموینه کې څوک ثوابونه ګټي څوک د خلکو زړونه ترلاسه کوي خو څوک بیا د خپلې کمی او سلیا او غوسناک خوې له کبله نور روژتیا نظروي خو په افغانستان کې خلک څه کوي آیا ثوابونه ترلاسه کوي که د خلکو زړونه ترلاسه کوي او که روژتیا نظروي د هلمند ولایت اوسیدونکي محمد ولی وایي د دغه ولایت یو شمېر اوسیدونکي نه هم ثوابونه ترلاسه کوي او نه هم د خلکو زړونه بلکې د روژتیانو ازار ترلاسه کوي
هغه کسان دی هغه چې یا نسوار کوي یا سګریټ وي یا یو بل چلم لم وي نه دی دا کسانو ته تر هغه په پرتله چې هغه نیک کوي هغو ته ډېر درد ورځي نشیان دي هغه خلک یې پر دماغ باندې خدای مای بانه غواړي نه دی بس دا خشک طبیعت او دغه تندی ترش نیول دا د عموما یو څه کسان سته مګر خاص کر د کسانم دغه نه دي چې مقصد دی او کوم شی وړي مثال یا بینډۍ دي اوس څه قیمت باید در پټاټه او تر بینجنو نورو شانو ان ته خو زنانه د په کور کې کښنیانو سره دې د خدمت کې د جارو خدمت استقالی تر پرې وي خامخا به دا یو څه یا سوځلی وي یا به د نیم خام وي یا روژه د مالګې یا رسوي یا کوم دارو مارونه یې ورچولي نه ته به د ښه حوصلې سره کار واخې نه دی په کور کې دبدبه جوړ نه کې چې دا ولي مقصد داسې دي کړی دي دا مارا وړي و پر دې څو لګښت راغلی دي داسې دي واسې دي لګښت خو دغه مسلمانم دغه مسلمانیم روژه ته په کور کې مشمانه د غاړې دي د کور خدمت د غاړې دي داسې باید سکون کنه دي کې قیم د عمل باید ونه کې
په افغان ټولنه کې دا یو عام خبره ده چې تر ټولو ډیر هغه نارینه په روژه کې بد ورځ کوي او غوسه ډیره کوي چې نسوار او یا هم سګریټس کوي د ورزګان ولایت یو شمیر نور ځوانان بیا په دې باور دي چې سش کال د نورو کلونو په پرتله د روژې په مبارک میاشت کې په دغه ولایت کې کورنۍ تاوتریخوالی او د نارینه و ترمنځ جنجالونه کم شوي دي چې دې لامل دا وایي خوالی یادوي د دې په خبره چې سش کال په دغه ولایت کې روژه په سړه هوا کې ده او روژتیان زیات نه تږي کیږي نو ځکه زیات غوسه کیږي هم نه خدا ځوانان له خلکو غوښتنه کوي چې په خپلو کورنۍ کې د شوزو سره ښه چلند وکړي او تر څنګ د هغوی سره په کارونو کې مرسته وکړي
ما نوم عبدالباقی دی د روزګان مرکز ترینکوټ اوسیدونکی یم روژه بیخي په خیر تیرې او مشکل نه پېښ کړی داسې د خیر روژه د تند او لوږه دانه پېښ کړی دغه جنګ او شی دروسه نه دی پېښ جوړ شوی ښه د خوند روژه ده خوشاله ده غمېدلې نو دا غوسم که څوک وس کوته جنگ او جنجال جوړی دا غوسم دا غشتنه ده چې هر سړی روژه ګیری د ځان د پاره ګیری د نه شو د پاره ګیری شجا د نور د پاره نه ګیری دا غو د پاره م دا غشتنه ده چې څوک به چې جنگ او جنجال ونه کی شد خوشحالی روژه مات یا روژه ونیسی
مانم نوراغه دی درودګان ولس مرکز ترنکوټ نو خوسته زیات مرتبه وطن د مرتبه وطن ما خلک ګرد د غره کم دي شو سره جنجال کی د باندې سره وځي یو خبر تا کتم نه دا یو سړی خبر ته کیده جواب نه لري مگر سکور ته ورته د سکور پنځ نه دی
مننه زمانم نظام الدین دی د روزګان ولایت مرکز ترنکوټ اوسیدونکو یم زما پیغام او خلک دغه دی چې دی پروژه کې د سیوریا کې په کور کې هم شهر کې خلک دکانداران بل څوک نو دا اوس خصمه ده هله د مرته پیغام دی چې د پروژه مبارک په میاش کې عدالت او انصاف کې او خپل هغه کم ریویو چې د خپل کورنۍ سره هغه باید په شت توګه وګي ځکه چې د راجان چې د سند چې بس یوازې د نارینه ورځ ده ځکه د شتنو هم ورځ ده هغه ځکه چې څه داسې ریویو وکړه چې بد ریویو ونی وکړه نو هغه وخت چې جل هم ناراضه یې او کم روزاتی چې دی دغه زار مو
د روزي په دې مبارک روانه میاشت کې نه یوازې دا چې کورنۍ تاوتریخوالی په افغانستان کې زیاتیږي بلکې ته دې ترڅنګ د نارینه او ترمنځ هم اکثره وخت جنجالونه رامنځته کیږي چې دغه جنجالونه بیا په لوی لوی شخړو اوښتوي او په کلونو بدی په نهایت کې د تاوتریخوالی مخنیوي د افرادو ټولونو او حکومت او سازمانونو ګټو هڅو ته اړتیا لري ترڅو یو داسې ټولنه جوړه کړي چې ټول افراد پرته له جنسیت څخه د ویرې او تاوتریخوالي څخه
د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې وړاندې اساسي او بشري حقوق پروګرام لرو البته یادونه وکم چې تر په شپږنیمه بچو لاند خبرونه ما بریدل شي خوست سپورت لډګره د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې د پنځشنبه په شپه ناوخته له هند سره مسابقه وکړه چې دا لوبه مساوي پای ته ورسیده په دې مسابقه کې چې د افغانستان په کوربه توپ په سعودي عربستان کې ترسره شوه دواړه لوبډلې ونتوانی دي چې ګول ووهي د مسابقه د آسیا ملتونو جام لپاره د لارموندلې موندنې د دریم پړاو په هدف ترسره شوه افغانستان او هند به یو بل مسابقه هم دروان مارچ میاشتې پښپښوښته منیټه د هند په کوربه توپ دغه هیواد په اندرا ګاندی لوبغالي کې ترسره کړي نن د مارچ 22 مده افغانستان په دې مسابقه کې یوازې یو نمره ترلاسه کړه په پرونی مسابقه کې او په دې سره لا هم په خپل ګروپ کې په څلورم مقام کې قرار لري باید وویل شي چې د آسیا ملتونو جام د لارموندنې په سیالیو کې افغانستان له قطر او کویت هیوادونو سره هم سیالي ترسره کړې وي چې اته د یو په وړاندې قطر او څلور د صفر په وړاندې کویت ته بایللې وي پرون په دې ګروپ کې قطر 3-0 په وړاندې کویت ته ماته ورکړه موسم د کرکټ لډګره تاکل شوی دی چې نن جمعه د هند غوړه لیگ آی پی ایل سیالیو ولسم پړاو پیل شي د پیل سیالی د دفاعي اتلې چنای سوپر کینګز او رویل چیلنجرز بنګلور لوبډلو ترمنځ چې د چنای په شار کې به تر سره شي په سژنی پړاو آی پی ایل کې اته افغان لوبغاړي هم بیلابیلو لوبډلو ته سیالي کوي آی پی ایل چې د کرکټ په لیګونو کې تر ټولو ستر لیگ شمیرل کیږي دا ځل به لس ګډونوالي لوبډلې سره څلور او یا سیالي تر سره کړي د افغانستان درې لوبغاړي راشد خان نور احمد او اسمت الله عمرزی د ګجرات ټایټانز مجیب الرحمن او رحمان الله ګوربز د کلکتا نایټ رایډرز فضل حق فاروقی د سن رایزر حیدر آباد محمد نبی د ممبای انډینز او نمین الحق بیا د لکنو سوپر جاینټس په لوبډله کې لوبیش
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پرمنځنوي چپو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس 2015 مترو مندلای سي
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ azadiradio.com ته ورشئ
ازادي رادیو په انټرنیټ کې pasajiradio.com کې اوریدل شئ د ازادي رادیو په انټرنیټ باندې کې تاسو د هغه راپورونو متن وسل شي چې د ازادي رادیو لاري خبري شي ازادي رادیو څلور ساعته د افغانستان پر خبرونه کوي. د غووس د سجرړو په انټرنیټ پانه کې لومړی لوی خبر د غزه د احتمالي اوربنټینګ دلو په ارتباط ده. د جنرال مارک میلی خبرې دي چې د افغان پوځ او حکومت سقوط و ستراتیژیک تیروتنه و ده. دا خبره کړې ده او د ولادیمیر پوتین د بری په ارتباط نړیوال خبرګونونه هم په راپور کې په ویب پانه کې تاسو لوستلی شئ. د غزنی د وی ماشوم انجلی اسما څرګندونه دي چې ل مشان وغواړي ل چارواکو غواړي چې شونځي پرانیزي او دا وایي چې زه غواړم چې ډاکټر شم. نور مطالب هم د سجرړو په ویب پانه کې تاسو لوستلی شئ او ویډیوي راپورونه هم د سجرړو په ویب پانه کې کتلی شئ. شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه